دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ګرمي 12 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موز ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو په فرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو اول خبرونه د مجید بابر.
د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکو امن مذاکرات منسوخ شوې دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق منتخب کیدل قلدم ګرځولې دي. په کابل کې پرونی بمی 14 ملګرو ملتونو او پاکستان په سختو ټکو کې غندلې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پهلې دوه څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوې وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوي ډیلي کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه منسوخ کړې چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له ونیو راهیسي یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ وسی. د پنجاب صوبې په لاهور کې انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق منتخب کېدل قلدم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان 122 او صوبایي اسمبلی حلقې 124 ټاکنې قلدم ګرځولي. په دې حلقه 122 ټاکنو کې د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د قلدم کېدو درخواستونه جمع کړي وو. دلخوا د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یوې ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي او ستنو شوو کډوالو ته د ټولې اسانتیاوې ورکړي. دغو مشرانو پرون په غوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موضوع خپلو حکومتي مختلف حکومتي او غیر حکومتي سیاسي مدونو سره ملاقاتونه کړي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستاني پوځ لخوا د ضرب عضب په نامه د عملیاتو له امله چې د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي چې دا مهال د ملک په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. نن سهار د باجوړ قبایلي سیمې پریږي سیمه لوی ماموندو کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې د دغې سیمې اوسیدونکی محمد دمیتن مړ شوی دی. د پولیټیکل انتظامیې د کنټرول دفتر د پیښې تصدیق کړی دی. ولې وایي چې هغوی ته پوره معلومات نه دي ملاو شوي چې کنې دغه پیښه کې څوک مړ شوي. ولې د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغه وژل شوي تن نوم محمد و. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویان محمد خراسانی مشال ډیو ته د ټیلیفون له لارې د یادې پیښې پړه په سر منلې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالدی مشال ایلو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد خار عبدالحق مین سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودله چې له امله یې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي. د سیمې خلک وایي چې چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د عامه نظم د پولیسو رینجر موټر د تېرېدو په حال کې و. د پیښې پراتر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی بمی 14 په سختو ټکو غندلې. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځان وجون کې موټری بمی 14 وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر 6 زیات ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د داړول بریدونو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونو ته مخه کړي چې قربانیان یې ولسي خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونیما هم دا برید غندلی. بلخوا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغان اریانا هوایی شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حجانو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوی و چې د قاهرې هوایي شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د افغان آریانا هوایي شرکت مشر داود شریفي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست او برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلو چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 15 کلونو زړې وي. د بیلاروس ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوی دي. په بخل شو کې د ولسمشر د سوکای پخوانی امیدوار میکلای ستوکوویچ هم شامل دی. د بیلاروس رسمي خبر اجانس تیره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواخوږۍ پر بنسټ صادر کړی دی. او وروسته خبر دا چې د شام سرخار دمشق ته نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالف وسله والو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر 3:30 پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې را ایستلي دي او په لسګونو نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلي چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان حکومت له هند سره د کامی سلامتی سلاکارانو په کشه کې دونکو مذاکرات ځنډولې دي. د دې خبرو څومره اهمیت وو؟ په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 200 ته رسېدلې ده. د وسلوالو دغو بریدونو هدف څه دی؟ د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی امیدواران به د اگست په 9 نیټه سوګند پورته کوي. د دې لپاره څه تیاری شوی؟ د مومندو ساپو تحصیل اوسیدونکي له حکومت د صحت سهولتونو غوښتنې کوي.
دغه فیدا هغه ډاکټر چې تکړه ده ټول چې مسک پاس دي تلته یو خپل کلینیکونه ګلاو کړی دي. یو قسم لا د انسانیت د خدمت نه غیر بزنس افکره دي.
په خبرونه کې شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسې. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږیسئ. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د قومي سلامتی سلاکارانو په کشه کې دونکو مذاکرات له مخکې نه د شرطونو په بنیاد نشي ترسره کېدی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د هند د بارونو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلي کې د قومي سلامتی سلاکارانو د مذاکراتو ګټه نشته. ټاکل شوی و چې د پاکستان او د هند د قومي سلامتی سلاکاران به نن او سبا په نوې ډیلي کې مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د هندوستان لخوا د قومي سلامتی د مشیرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایښودو سره به دا مذاکرات بې نتیجې وي. خبر پاڼه وایي چې دواړو ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي نو دې سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د ترهګرۍ په ځای د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پاڼه زیاتوي که هندوستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورتحال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندوستان خارجه وزیر سوشما سوراج نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوی ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده، کوم چې فلحال نه دی شروع شوی.
دا
وی چې اوفا کې دا ټاکل شوی وا چې باید اول په ترهګرۍ خبرې وشي او دا ختم کړي شي او د هغې وروستو بعد د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په ترهګرۍ خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای ودرېږئ. بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لویه وجه کشمیر دی او تر څو چې دا مسله نوی حل شوي تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وا چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي. دی وی حقیقت دا دی چې زبه د ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګري کوي. خو که ماته په 23 اگست دا موقع ملو نه شوه نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم چېرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکولو وروستو د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. د یادونه ده چې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي. خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیریانو سره وویني. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بهرنیو اړیکو د چارو کارپو اجاز خټک وایي چې د دې امن مذاکرات تو خبرو نه کېدلو اهمیت ځکه ډېر دی چې دې سره به د هندوستان او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شي. نوموړي سره زما همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د هندوستان او پاکستان د قومي امنیت د سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډېر وو او که څنګه. نوموړي په جواب کې وایي خټک سب دی کې د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو. ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارني پالیسی جوړي خصوصا په پاکستان کې. د دې سره ولیا دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
نو وی فوجیانو رول څومره دی څومره دا هم مختلف خبرې دا هو د نه خلکو ته پټي او فوج جایز خارج پالیسی کې خاص په انډیا سره افغانستان سره امریکای سره د تعلقات کې د فوج د تسلیم دی او ځاګړي او هغه د تسلیم اهمیت کوي چې څوک یې نه کوي. دا فوجي ذهن همیشه فوجي انداز کې شو څه نو د دشمن وی د دشمن غني د جګړې ته تیاری ای هغه انداز کې شو څه د ډیپلوماټیک نه نه زیات نو دا د فوج هغه یې امریکای مان کې هغه اوس هم بیا نه راځي کومې پاسټ باندې راځي زمونږ سټ ډومېسټک دی اکسټرنل آگاہ باوجود اور پیراڈائم شفٹ ہو جاتے باوجود پاکستان انڈیا رائٹ اور رانگ بچانا چاہیے تو انڈیا باندھے اور کسی ریسپیکٹ پرسپیکشن اسم انڈیا نے کہیں ٹور پالیسی پلاننگ کیا انڈیا پر ذہن کی جڑے گی تو اوبیسلی انڈیا کا اگر تعلقات کے سامنے ہو یا فرضے ہو دیے جلد اگر خاص کر بیلاروس کی گئی مختلف بحال پاکستان میڈیا پرائم منسٹر ورکر یہ دہشت گرد گئی بار ہی آج خبر جائے لاڑا ابھی دربار نے ختم ہوا تھے اس دن سے جیسے ضرور خبر نہ کروں اور بستی بھی کروں ما خیال ہے آگا مختلف کا بیان لاڑو غیر کو ختم کر دیا سر اور بیا مسٹر ون کا لاڑو
کارپو اجاز خٹک چیز مونگ ہمکار بشیر گواخ سره د پاکستان او د هند ترمنس کې دونکو مذاکرات د زندیدو په اړه مرکه کوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
ترنو دونکو زو کابل ته په کابل کې د پرون اورځ په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لزګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. د حمله د مرکوریانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او ویلې دي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. بلخوا ناټو وایي په دې برید کې درې ملکی امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل برید نور حال د اسمت ساروان پر رپورٹ کې ورو
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمندانی وای د بریټ هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو لمخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناتو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردادیان هم شامل دي. لدی امریکایانو څخه یو ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور ورسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړي ده. پېښه په مکرویانو کې شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوې. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښه څو شیبه وروسته آزادی رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډېر ډېر خوښ شوي دي او هغه سره چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانه ته
وسلواله طالبانو له پیښه څو ساعت وروسته په دې بریټ کلاس لرل رات کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یو استولي خبر ارکی ویلی په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وشل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسلوال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي ضعیف شوي دي. چې څه دي لپاره دي څو تا خپل قوت معلوم کړ خپل قوت وخی خپل یواله وخی نو دوی ته حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیه کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د برید په سخت ټکو غندلې. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان یې عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسی خلکو بریدونه ودروي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
درنو دونکو تاسو مشال لري خبرونه ته غوږی. د جمعیت علماء اسلام سیندلی مشر مولانا سمیع الحق له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنیدو بهیر دي تند کړل شي او ستنیدونکو کډوالو ته دي ټولي اسانتیاوي ورکړل شي. دا خبره مولانا سمیع الحق پرون د شمالي وزیرستان له مشرانو سره په اکوړه خټک کې د ملاقات پر مهال کړې ده. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو مختلفو سیاسي ګوندونو سره د کډوالو د ستنیدو په بهیر په موضوع ملاقاتونه کړي ول. نور تفصیل په خبره د مشال اړو خبريال شبیر احمد جان ناکوي.
دا پرون د شمالي وزیرستان چې کوم د کلکشن او خان ته مشر کې یو پلاوی چې کوم دی او سره په ملاقات کې ملاقات کړو او په دې اړه هغوی خبر کړ دغه چې کوم مشرانو هغوی سمیر حق مولانا سمیر حق ته دا وویل چې تاسو نن سبا یو مهم کردار نه باید د دې ستونزې هم او چې کوم مطالبه چارواکي دی ته ورسي نو مولانا سمیر حق په دې اړه باندې د مرکزي حکومت نه دغه شند دینه غوښتنه وکړه چې را څومره هم د شمالي وزیرستان د کورشو خلک دي په فرق کې عادل تک پراتین د تک یو مهم تصدیق سنتګا نه وکړي بل دا وي چې دا یو واپس عمل دي کوم کړي دا وي دا هم ویل چې څومره هم د کورشو خلک د تر اغلی ځای په سیمه کې حکومت راشوي روزونه راشوي نو باید حکومت په یوازې دا څونه کې جذبي صرف واپس کیږي بلکې تر دې د پاره چې کوم ودانې د روزګار ذریعہ دي تعلیم د څه دغه ټول تر څل تور دي او دې دا واپس کیږي په بجټ کو غزر ترزر او چې زه کچې ربي په نه دا قبایل د پاکستان ټول ملک ټول سیمې دا امن د پاره کوم نظام به ځای کړو قرباني ورکړي دي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسې غوږې درنو اوریدونکو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو یعنی 2018 کال تر پایه وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له دغه هیواده راوځي. د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په دوه ورځنۍ دغې ناستې کې په دې ټینګار شوي چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وای په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل کوي.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر تاسو سره په یو غډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فقیر مدرسه
بل اخر دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. ل دې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسې دونې ټې د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داس حال کې چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستې په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ دا اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي، دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغېز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه و. دوی وایي له دې ډلې تر نیمایي ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تېروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو 621 پلنډو څپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو غوږ درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ټاکلی دا چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اگست په 9 نیټه سوګند پورته کوي. د دې ترڅنګ په 10 اگست به د ضلع تحصیل او ټاون ناظمان او نائب ناظمان ټاکل کیږي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن وایان له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي. نور حال په خبره د مشال راډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 10 اگست د هوس دننه د ضلع تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د میاشتې یو کم 10 چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست، په هغې باندې به د ټولو کونسل څومره امیدواران چې دي د حلف دپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 10 اگست باندې به د ضلع د ناظم او د نائب ناظم، تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم، او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې، په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلي دي، او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوق منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي.
مات مکمل کړی دي په تعلقه چې کوم د اوت لپاره فارم دی هغه موږ خپل ډسټریکټ الیکشن کمیشنر پاسه چې ستا لیږلي دي. هر یو ریټرنینګ افسر سره چې چا کوم ځای کې خپل کاغذات نامزدګي جمع کړي دي، اوس هغه ریټرنینګ افسر به اوس دا حلف هم اخلي د هغې ممبرانو نه. د ټولو ممبرانو لپاره که هغه د ډسټریکټ لپاره که د تحصیل لپاره ټاون لپاره جوړ شوی دی، که هغه د زنانه دي، اقلیت دی، کسان دی یا نوجوان دی، جنرل دی، دا ټول به په دغه ورځ باندې حلف اخلي.
د پامل دا چې په 10 مئی په ټول خیبر پختونخوا کې باندې 1,200 سوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیاتې سوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
درنو اودونکو د مشال لړی خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه لرو. په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه اوریدل شي. خو وخت شوه دی د غرمې 12 بجې. مجید بابر هم سټوډیو ته را رسیدل دي نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلې دوه څخه یو ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوې وه چې دا خبرې اترې د نن سبا په نیوې ډیلي کې وشي. خو راپورونه وایي د خبرو اترو د اجنډا په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلۍ د سپیکر یا صادق منتخب کېدل کلدم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یو ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر تند کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالدی مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار عبدالحق مین سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې له امله یې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پیښې پرته تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. نن سهار د باجوړ قبایلي سیمې پریږي سیمه لوی معمولو کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې د دغې سیمې اوسیدونکي محمد نومي تن مړ شوی دی. د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویان محمد فراسانی مشال ریډیو ته ټلیفون لاره دی یادی پیخه پړه سر منه لیدا. افغان ولس مشر اشرف غنی او مزګور ملتونو په کابل ښار کې پرونه 14 نن په سخت ټکو غندلې. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاري دفتر یونیما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د افغان اریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي دي. د شام سرخار دمشق ته نږدې په دوما خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې ده. دمشق.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال اډي خبريال ریاض مساخیل د زینو ورسپانو اداري لست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتی مشیرانو په مذاکراتو لیکلي. دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې هندستان د مذاکراتو نه تختی او د پاره د اول نه شرطونه ایښي دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څخه ضرورت نشته. خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړل شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستی شي. اداري وایي چې هندستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي. لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي خو پاکستان داسې ونه کړ او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو. د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي کوم سره چې په نړیوال کچ د هندستان لویه بدنامي شوې ده. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کړکیچ کمولو لارې لټول پکار دي خو هندستان چې کوم رویه خپل کړی دا د سره به مسلې نور هم سیوا کیږي. لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالۍ گرفتاري او هغوی یرول. نو نړیوال ورورولې او ملګری ملتونو لا د هندستان د رویه جاج غستل پکار دي او د لړکی دوی له پاکستان سره ودرېدل پکار دي. د دې تر څنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پیښور د وسلوالو برید وروسته په 23 دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم شو او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. داشان بلوچستان حکومت لخوا کړی شوی اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولی شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي کم چې د ترقی او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنل وسپانی د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو او اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په اخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. رسپانه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچي مذاکرات منسوخ کړل کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. رسپانه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. رسپانه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هېواد د ترهګري ښکار دی. رسپانه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر وسپانی په خبره پاکستان راتلونکي میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه پدې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې قربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو گاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابې زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستان خپل جنگي ځواکونه وستلي دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې د حقایق څرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشت دي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضح شوي دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګري او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کېدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو، ډیپلوماټ مجلل لیکي ایران لا هم پاکستان سره د ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار نشي پیلولې ځکه چې په دغه هیواد اوس هم نړیوال بندیزونه دي. د مقالې نورې برخې له فرخند اسد نور.
ډیپلوماټ مجلل کې ایران د نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه په 13 میاشت کې معاهده لاسلیک کړه، خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه به هم سرته ورسیږي او کنا. په دې 13 ورځو کې پردې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لري شي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه لا هم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي ایران لا هم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولی او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په شوې معاهدې عمل پیل کړي نو له هغې وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمولی شي. په اسلام آباد کې یو څیړونکی د نوم نه ښودلو په شرط ډیپلوماټ ته وایي د امریکا لخوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشاله. په دې تیرو ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین دغه منصوبې په حق کې دي، ولې امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې وه، نو یو مقصد یې دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوبي ایشیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتېدای شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډیلی سره نږدې پاتې شوی دی، اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه سرمایه کاری ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او خبرونه ده د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې تاسو لپاره شمیر رپورټونه لرو. نو راځي چې لاړ شو مومند ته. د مومند ایجنسی ساپو په سیمه کې وسلوالو یو شمیر هسپتالونه په مختلفو پیښو کې اړنګ کړي دي. د ساپو اوسیدونکي وای چې یو خواته کوم روغتونونه فعال دي، نو پکې ډاکټران ورته نه ورځي. په دغه روغتونونو کې دوایانې نشته او نور سهولتونو نشتوالی سره هم مخامخ دي. بلخوا چارواکي وای چې دا مسلې په پام کې دي او په دې لړ کې به اقدامات پورته کړي. نور تفصیل له سیمینه د مشال راډیو خبریال شاه نواز ترکزی راکوي.
د برمحمد ایجنسی د ساپو تحصیل وسیدونکو غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلي روغتونونه بیا جوړ کړی شي او روانو روغتونونو ته ډاکټران راولېږل شي او په ناقصه دوایانو دی پابندي ولګولی شي. د ساګي سیمې اوسیدونکي سیال جان وای
دا ټول چې کوم د غیر قانوني سیمپل دوایان استعمالوي کله هسپتال جوړلې او کله کلیوال ډاکټران دي. سرکاري هسپتال له کوم نه لاندې پاوي کې اړین والی دي. سرکاري هسپتال په مومند ایجنسی کې شته دی. یو ګانا کو جوړ لګاو راځي شي دی او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی.
دغه سمی یو بل تن اوسیدونکی فردوس خان وای چې هغوی ته د صحت د بنیادی سہولتونو د نشوالي له وجې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. څو وارې د حکومتي چارواکو نه دغه سہولتونو غوښتنې کړې هم دي، خو لا هم مشکل نه دی هوار شوی.
کوم اسپیتال نه دی هوران دی. دغه یو بیسیو د بدې لګړو کې هغه کې وو کوم د ضرورت سامان نو دغه سامان نه دی. دغه سیدا هغه ډاکټر چې ته کړی دا څوک چې مټک پاس دی
جواب نری راکړی شوی د دې اسپیټالونو په اړه چې آیا دا به کله سازیږي او کله به په دې باندې کار شروع کیږي.
بیا مې د محمود جنسی د غلنه هډ کوارټر هسپتال د میډیکل سپرنټندنټ ډاکټر ریاض خان ته د غولس ستونزې وړاندې کړې.
بالکل د دې خبره ټیک ټاک دی چې ځینې لکه د لټړو هسپتال شو، محمد ګټ هسپتال شو، زمګ دې ته ویزو سایټ ته راشي نو دا پر ساګي شو کنه چې نو دې کې کوم هسپتالونو رانچی وغه موږ په اړه بالکل نیوي ټو کړی دي.
نو آیا د محمود جنسی د صحت محکمه د ناقص دوانو خرڅون کو پزت ګام اخلي او یا نه؟ ډاکټر ریاض وای
چې کوم زمونږ کوم هیلث ریګولیټری اتارټی ته کوم څه ته موږ ویل کړی هغه په فاټا کې اپلیکیبل نه ده. کوم سره په فاټا کې ډرګ انسپکټر نشته. موږ سره دا خلک په سیکریټریټ لیول دی برتی کی او نو بیا به موږ د خلکو چیکینګ هم کولی شو.
د سپو د تحصیل زیاتره اوسیدونکو د محمود ایجنسی روغتونونو په ځای د نوګي باجوړ روغتونونو ته ورځي، خو وای چې حکومت دې باید د دوی په سیمه کې روغتونونه آباد کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نوم بلای سار دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو. دغه په سر باندې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سادہ دا سلطنت ہو پیخاور کو زبردست زے او غت ابدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا زے ونٹر کیپٹل چھ ہو نا پیخاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاوکم درے او د هر زیارت پورس پ پاوکم یو لس بجے
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو زوبنو ته چرته چې په بنو پرس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا د شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمو میرمنو او ماشومانو ته د صحت د سہولتونو ورکولو په لړ کې دستور شوی. په دې دستور کې د مقامی مشرانو ترڅنګ عالمانو کډوالو او ډاکټرانو هم ګډون کړی دی. دغه دستورې ته د مشال اړو خبریال عمر دراز وزیر هم ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
غیر سرکاری تنظیم سوشل سروسز پروگرام بنو پریس کلب کې د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د نیم قبایلی سیمو بنو او شمالي وزیرستان بې کوره شو مشرانو عالمانو وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود. د دولت ممرسته دوی په نیم قبایلی سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې خوراکي توکي ماشوم پیدایش د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لرې کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سروسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالی وزیرستان او افاربنو یو لاک میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
د وخت د یونیسف مالی تعاون سره ایم این سچ پروجیکټ باندې کار کوو. د وخت د درې هیلت فیسلټی د چرته به مونږ 24 ای موک سروسز ورته وایي. دغه وزیرستان چې کوم بیکوره شوي خلک دی دیتا د اف آر بنو کې چې کوم خلکو د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړې د هغې دپاره زرک کې پیر بخیل بیسک هیلت یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی. انتهایی غریب او مستحق مریضانو ته د هغې نه فایده رسېدل. دا پیغام د وزیرستان بیکوره شوي خلکو او زرکی پیر بخیل تحت خیل محمد خیل کې اوسېدونکو خلکو ته ویل غواړو د دې موږ سره امانت دی چې د خدای خطر وکړي د هسپتاله پورې راشي او د خپل امانت د موږ نه خپلو کورو ته وسي خپلو میندو خویندو ته او ماشومانو ته.
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلفو ناروغۍ لپاره څومره هم چې واکسین دی دې کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دی چې ورنه ګټه پورته کړي.
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دي چې صحت دا د یو کامل انسان لپاره ضرورت نه دو ځکه چې بغیر د صحت نه انسان په معاشره شي هیڅ قسم خدمت نشي کوله. نری دغه وجنه د نر او د شزینه د وړو د سترنه دا اپیل ده چې په صحت باندې دا خصوصي توجه ورکو کیم چې ویکسین د شیلولی لپاره یا د سری لپاره یا د مختلف مرضی لپاره په دا شي هیڅ قسم مضر صحت شي نشته او نه حرام شي نشته. پشه دغه وجنه د عوام نه دا اپیل ده چې په دا شي دا د ډاکټرونو سره خصوصي تعاون وکړو.
د نیم قبایلی سیمه اوسېدونکي ګل نعیم وایي کلی کې دوی د دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي.
دا د پروګرام مولا خواتین دي او د خپلو کاران چې دي په مونږ کلی د زنانا ورځي دغه ته وکسین ورکوي دواګانې ورکوي او بل د واړه بچان دي دغه ته وکسین او دواګانې او د تکه دوری دا ورکوي. مونږ ډیر خوشحاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته. مونږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریانې دي لکه شیر دی کوي او نور دستو بیماری دي چې نور داسې
دا پروگرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې دا میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
درنو ودون کو تاسو د مشال اړې خبرونې ته غوږی تاسو کول شئ چې زمون ټولي خبرونې خبرونه او نیوز پروګرامونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې کتلی شئ. په کې ځانګړي برخې دي په غوږی چې کله تاسو کلیک کړئ نو دا ټول پروګرامونه تاسو په دا غی دلاري کتلی هم شئ او اوریدلی هم شئ. د دې ترڅنګ که چېرې تاسو د فیسبوک او یا ټویټر پاڼه لرئ نو د مشال رادیو پانه خوخه کوي دا غي پته دا مشال رادیو نو هغه د لارې هم دا ټول خبرونه خبرونی او رپورټونه تاسو دا غي د لارې هم کتل شي. استاد پام یو بل رپورټ په لور را ګرځم. په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د محصلینو لپاره یو هاسټل جوړ کړل شوی دی. د دې هاسټل پرانسته هم شوی ده. په دې هاسټل کې 2 لس سوه شاګردان پکې اوسېدی شي. نور حال له جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار پوهنتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو 10 میلیونو ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر ته راښکته شوی و. د دغې ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر پوهندوی سلامت عظیمی خبریالانو ته وویل دغه ودانۍ د 2.5 میلیونو ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې پکې د 1.5 میلیونو ډالرو پورې هغه پروژې عملي شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې. د ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیه د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردان ته د اوسېدلو ځای برابرۍ په اساسي شکل جوړه شوې ده. یوازینی مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر دی. موږ وزیر صاحب ته ویلي، والي صاحب ته ویلي، موږ د لوړو زده کړو وزیر صاحب ته ویلي دي انشاءالله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلیه د ودانۍ د چارو یو تن څارونکی دی وایي د لیلیه ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او هیچا ته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلي پکې وکړي.
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان لپاره مناسب دي هغه موږ دلته استفاده کړی کوالټی په لحاظ باندې. انشاءالله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي. د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقع ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا موږ خدای نه خواسته خپله پکې ملوث شو.
د ننګرهار پوهنتون د لیلی دغه نوې سلور پوړیزه ودانۍ په 15200 مربع ځمکه باندې په 3 بلاکونو کې جوړه شوې چې ټولې پکې 130 خونې دي چې شپږ نوي پکې د خوب لپاره، لس خونې پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونې د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ په درنه
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. مشال اړو ته تاسو غوږې درنو اوریدونکو سمجه تاسو وړاندې هم تاسو کولی شئ د مشال اړو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال اړو ډاٹ کام باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونې د نن ورځې د غرمې د دې خبرونې اخري رپورټ ته ستاسو پام را ګرځوم او هغه هم دی د بلوچستان د لورلای ضلع. د بلوچستان په لورلای ضلع کې سیاسي ګوندونو او ځایي اوسیدونکو جرګې کړې دي. د دې جرګو مقصد د حکومت د قابلي ګاډو د خلاف له ممکنه کاروای نه منې کول دي. د دوی په خبره حکومت په دې اړه پوره تیاری نیولې دي خو ځایي پولیس چارواکي بیا وایي چې دی وسه پوری په رسمي توګه کاروای نه ده شروع کړي. خو د دوی په خبره سپریم کورټ لخوا ورته د قابلي ګاډیانو خلاف د کاروای امر جاری شوی دی. نور تفصیل لاسیمینه د مشال اړو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع لورلی د زده کوونکو سازمان ځایي مصر عصمت قدیزی په خبره ضلعي انتظامیه د کابلي ګاډیانو په خلاف باقاعده پلان ترتیب کړی دی او په دغه اړه یې له اوسه په لسګونه موټرسایکلان د کاغذان نه لرلو په نوم نیولی دی.
موږ دا وایو که قانون پر پوره ملک وي، خو موږ د دغه شي بیا موږ ملګري یو، او که هلته له یوې خوا تا د چمن بارډر خلاص کړی دی، باقاعده ګاډیان یې په وافر مقدار سره رارسېږي لورلی پورې تر بل بلوچستان پورې، او دلته ته بیا اکشن پر اخلي د غریبانو خلکو یو 15 روپۍ په که بندې وي اگر راپورته کړي باقاعده ته له دغه خلاف باندې بیا ته اکشن واخلي او دا خلکو د خولې روزي درې.
عصمت قدیزی زیاته کړه،
زموږ دوکاندارانو سره ګرد کابلي ګاډیانې دي، زموږ له ملازمینو سره ګرد کابلي ګاډیانې دي، یعنی ملازم تر خپل ځای پورې په خپل ځان نشي رسولی، یعنی زموږ دفتران څون لیر لیر دي. تقریبا یو عدالت زموږ پېښ شوي، دلته موږ په منډه باندې روان یو، هلته ورسو په اډه کې څونس ولاړ یم، ټونس سپورټس موږ په ځای کې 5 منټ کې ورسئ چې دا کابلي ګاډیانې بندې چې دا خلک به د عدالت پر څنګه ځي. 100% دا کابلي ګاډیانې موږ استعمالوو د سکولانو دپاره، یعنی په دا کې زموږ بچان دي، په دا کې زموږ
بلخوا د لورلی د پولیسو لوړ رتبه مصر ډی ایس پی بشیر بنګولزی د غږ نه ثبتولو په شرط وویل چې تر دې دمه دوی په دغه اړه باقاعده کاروایی نه کړې او نه یې پلان لري، خو په خبرې د سپریم کورټ له اړخه په دغه اړه دوی ته سخت احکامات را رسېدلي دي، ځکه دوی اوس په سوچ کې دي چې په دغه اړه کومه اسانه لاره کېدای سي چې د ده په خبره نه خلکو ته تکلیف ورسېږي او نه دوی ته کومه قانوني مسله جوړه سي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع لورلی ځایي مشر نعمت جلالزی په دغه اړه وویل چې که د کابلي ګاډیانو په خلاف ممکنه عملیات پیل سول، نو د سیمې ټولې سیاسي پارټیانې به یو تګلاره خپله کړي.
کوشش کوو چې موږ د خلکو ته د دوی د روزګار د دوی معیشت دا ونهو، موږ انظامیت دا یایو، موږ به هر هغه قدم ته لاړ سو چې د خلکو په هغه کې مفاد وي، د ولس په هغه کې مفاد وي، د علاقې په هغه کې مفاد.
بلخوا د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې صوبایي سکرټر عبدالخالق مندوخیل د ستونزې حل په اړه وویل چې په کار دا ټول سیاسي ګوندونه، حکومتي ادارې او د خلکو استازي سرکښینی او د ستونزې اسان حل راوباسي، او خلک دې ته راضي کړي چې په اسانه قسطونو خپلې ګاډیانې رجسټر کړي.
ګاډۍ چې دي دا به قسطم وي پېټ کي بیا به کاشي، لکه په 2013 کې کوم قسطم سوی وو، نو هغه به بیا له فیډرل ګورنمنټ څخه منظوري دوی اخلي، بیا به د دوی باقاعده رجسټریشن کاشي.
یاد دوی د بلوچستان لورلای په ګډون زیاتره سیمو کې خلک کابلي ګاډیانې استعمالوي او وخت نا وخت د دوی په خلاف د حکومت لخوا عملیات ترسره کیږي.
نیاز مساخل وی تاسو رپورت وړاندې کول. هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د غرمی خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونه په اخر کې درته د همایون خان د یو خوندور سندره دروړو.
نواب اس میں نظر استنے کا گیت در
پسیدینا نبابا تو را بارم خانم.